السلام علیکم، احمد شیبریم را سجرلو د سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوی ده چې سبا د هرات د پاشتان د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دي چې د پاشتان د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل شي. د پاشتان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 15 کیلومتری کې د کرخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میګاواټه برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 15 هکتاره ځمکه به خړوبه کړي. د پاشتان د بند جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه تکمیل شول. د کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورت او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. وروسته تر دې چې نږدې 4 کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړپوړي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2023 کال اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ. خدای بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راول پنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډېره قرباني ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپلو اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پریس اژانس برلین ته د اوکراین د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وغږیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریزې په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشن بی پرس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې وه هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال ډبلیو آر سی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 240 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه دې کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلمي راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره، طالبان باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاص اوس موجود ده، دغه د منځ یو شي یا جرف کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند
د ملګرو ملتو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
وبو بڑا پکې ولاړې وي، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي. زنانه وي، ماشومان، بلغه شکایت پکې روانو کوو. یو سل 15 نفر د کار زمینه لته مظاهره سوی و کار پکې وکړو.
په هالند کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوزله افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به ځم افغانستان که به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفته تداوی وکړم د دې طریقې نه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2014 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 14م کال د پوره کېدو په اړه خپور شوی پکې راغلی چې طالبانو پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، خپل سری نیونې کړي او د اتباعو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګند شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپانه خپور شوی، پکې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلي، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه یې له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان د نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بل فعاله یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سری نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي دختران به آموزش
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی. ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوې دي، خپل سری نیونې او شکنجې زیاتې شوې، د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او دغه راز خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول، دغه راز مذهبي او قومي لږکي وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقیفونو ته اشاره شوی او پکې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2014 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 180 زیاتې قضیې ثبت شوي او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوي چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغېزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډېرو برخو کې دغه ډله آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دی په پرله پسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دي وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
د طالبانو د ډیکسیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، د 15 اگست 4 کال تفره کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه لیگه جمله چخه تشد و انجین و حقونه پا سیستماتیک دول بانده نخص کردی او بودت درنوائی نلری دار جدی دیه لکه چه تاس و اشاره و کوله چه پا زیدو بشری حقون و سازمانونه لکه دی هیومن رایس مرچ سازمان یا مثلا داغه سجن نوری بشری حقون و محسسی پا هر حیوات که هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همداسې 4 کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خکې شي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملي ګټه نه رسولې، آیا فکر کوئ چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسې خو خپلې اعلامیې صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محل لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. دغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي، او د طالبانو په هکله هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایی صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدا نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. لغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له 5 یا 4 پول څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ټلویزی میډیا پانو کې راغلی دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعت کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکی به ډیره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څه رقم کیدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلا چې اوس موجوده ده دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان رستاق تری کې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرنه ورته شوړولي و ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معنیفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران، ډېره مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مې میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکوونکو لسکونو ښځو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه شوي دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبري کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما مجبوره کړي چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکوونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په غیر مستقیم ډول د ټلیفونو له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکوونکو ته د دې له امله د نامعلومو کسانو له لوري د مرګ واخونه شوي چې د یوناما په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دې مسلې یوناما اړ کړي چې د خپلو همکارانو د لنډمهاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یوناما وروستي راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم په عام ډول ټینګار کوي چې اسلام ښځو ته د کار کولو او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د ښځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د ګواښونو په قضیه کې ښکیل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکوونکي وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوي دي. یو میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د ګواښونو له امله چې ور سره مخوا آل شو کار پریږدي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
سره لدې چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خو د کوښونو له امله اړ شوم کار پریږدم، ځکه کورنۍ مې هم مریده او نورې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې موسسې سره کار کوي، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو. په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډېر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او لوی بهرنۍ مرستندوی موسسې سره کار کړي، د غږ د بدلون په شرط وویل
ما پوراس طریقه موبایل یا
زه په وار وار د ټلیفون نه لاري د نامعلومو کسانو لوري کوخل شوې يم، ځکه چې له یوې بهرنۍ موسسې سره کار کوم. ډېر وخت په ما فشار راوړل شوی چې خپل کار پرېږدم، خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زما ورځنی لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پرېښی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ګډون د دې سازمان بېلابېلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تېرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم بی پر سپاره شو ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوخې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 1500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز په لویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 لوی او وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یا د لارې او سړکونو چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالی ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی سالی محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل
موږ د دې پروژې نه ډېر خوشاله یو، دغه موږ ته ډېره سودګي راوستلې. ډېر مشکلات موجود و، سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و، سره اوبه به ډب پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف و، دنانه وې، ماشومان په دغه شپیاته پکې روان و. اوبو کې 1015 نفر د کار زمینه لته مظاهره شوی، هغو کار پکې وکړو، خلک ټول د پروژې نه ډېر خوښېده.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي په دې لارو او سړکونو له یادو 1500 کلیو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکي هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډیر خوشاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زورمت په دې لار باندې ځي، چې ټول زورمت مابین د ساکو د دولزو داسې نورو نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې ځي، او د دې سړک چې خلک ډیر خوښ دي. دغه پل دغه مخ کې ډیر پل د تاسې بلدلی، په دغه باندې موږ همیشه د اوبو د سیلاب سره مخامخ یو. دغه کورونه ولسوالۍ ته تګ را تګ نشي کولای، خو دغه کامیابی غواړو. لکه اوس مو دغه کار سه پوخ روان کړی ده، دغه به د وخت آینده لپاره د خلکو ته خدمت او د خام کارونه ډیر ناخوښه وي.
د زورمت اوسیدونکو په ورته مهال د ځینو نورو ستونزو وړتیا او یادونه هم کوي او زیاتوي په تیر کې د ناامنیو له کبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکی عبدالباقی وایي
نو د موږ نه د سړکو خوند سته، سړکونه هم نسته، پاخه نه دي، خراب دي، شبکې نسته، را پکې د مکتبو د معلمانو خوند هم نسته، ځینو ته تنخوا رسېږي، په کلیو باندې هم نیولي دي، هغه کله ورته رسېږي، کله نه رسېږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو، او دا د کلینیکو کې هم کلینیک هم سته، دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. دسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات له زورمت ځخته ډېر.
د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی ځمکې ډېر ښه فصلونه کوي او لوی او وړ باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولی. د سهاک اوسیدونکي عبدالواحد ویل
دا د زرمت منطقه ډېره غریبه او خواره منطقه ده. زموږ سره دولت باید د زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک راسره وکړي او د لارو کوڅو راسره کومک وکړي. موږ زرمت ډېر بېوزله خلک او ډېر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه هم غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې هم غوښتنه ده چې موږ دا غږ ټولې نړۍ ته ورسوئ چې له موږ سره دا مرسته او
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زرمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په تېر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په ځینو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانۍ درملنې په اړه مې دا خبره تر دې سره شریکه کړه چې له فریدې چمتو په نوم یوه افغانه چې په هالنډ کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه یې د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیصه درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. له هغې فریدې سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به ځم افغانستان که به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفته تداوی وکړم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمنه چې تاسې په هالند کې د حجامې په برخه کې د دغه هیواد اسلامي طب اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دو نیم میاشتې یو تیز کورس و چې یعنې په لنډه موده کې باید زر زده کړي وو او هره ورځ مثلا د سهار نه تر څلور بجو پر هم درسونه لرل، هم پراکتیک هم تیوري.
د دې په خبره دوی ته د دې زده کړو تر څنګ پنځلس ورځې عمومي معلومات هم ورکړل شوي او د دې نږدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره چې هالند کې د حجامې په ملک د مشهورې مراکشي اصلي هالندي ښوونکې نجات حدوج لخوا ورکړل شوې شاوخوا یو زرو پنځه سوه یورو ورکړي دي. فریده وایي دی چې اوس شاوخوا دوه میاشتې کېږي کاري پیل کړی. له هغو کسانو چې وسی لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسی نه لري او ډېری د بېلابېلو هېوادونو کډوال دي ډېرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغې نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا دوه ایرو پنځه ایرو اخلم. اصلا خدا تقریبا تر اویا ایرو پورې یو اجامه دي، د څلوېښت نه نولې تر اویا ایرو پورې.
د فریدې په خبره حجامه یې د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیصه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه یې افغانستان کې خپلو بېوزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کې وزه بار کار تلم، هلته چې کتل مې چې ډېر بېوزلي دي، چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سمه دوا نشته، سم تداوی نشته. نو دې لپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به ځم افغانستان که به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفته تداوی وکړم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعاله ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت ښه وي او د وسم پوره وي باید کار وکړو. کار ډېر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دود ده، خوریخه مصر، چین او یونان ته رسیږي. د دې برخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن نه بیلابیلو برخو د فاسرې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بیلابیل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پر انزخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.